د دیوا قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د دیوا خبری خبرونه پیل شول او ستاسو قربانی او منزه شهید
او زنه سرکاکر
نن د سیشن بی یان نه هبرز کال 2013 د اگست د میاشتې او ومنه ته د محل وخت شوې دی په پاکستان کې د شپې لاس په افغانستان کې نه هني میو دل ته په واشنگټن ڈی سی کې د ماسپخین یو بجده تاسو هر کله وایو او لومړی هم ستاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته
پر ایران باندې د امریکا د درنو بندیزونو د بیا لګیدو وروسته ډونلډ ترامپ ویلي هر هغه څوک چې له ایران سره تجارتي اړیکې ساتي له امریکا سره به تجارت نه کوي
بلې لورې ته د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان چې د هیواد متوقع وزیر اعظم ګڼل کیږي نن په پیښور کې د احتساب عدالت ته حاضر شوی دی په هغه د خیبر پښتونخوا د حکومت هلیکاپټر په غلطه توګه د استعمالولو مقدمه چلول کیږي
او په پا پاکستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څارنې اداره فافن وایي چې د جولای د 15 نیټې په انتخاباتو کې د ووټ ورکولو نظام شو خو د رای ورکونې وروسته بیا ستونزې راپیدا شوې
قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو د خبرونې سرټی کې تاسو واوریدل او په دې خبرونې کې نور راپورونه او موضوعات لرو چې تاسو به وار په وار وړاندې کوو زموږ سره ملګری اوسئ
دا د وایس اف امریکا جوا د ګلو کډرمن اوریدونکو خبرونه ته واری بیا هم شراغلسته او په خبرونه کې تاسو لپاره یو شمیر مهم رپورټونه مرکه او چړنې لرو چې په خپل نوبت به تاسو ته وړاندې کوو خو لومړی هم د ایران او د امریکا په اړه یو راپور چې امریکا پر ایران باندې بیرته هغه بندیزونه ولګول چې د 2015 کال د نیوکلیایي تړون وروسته ځنخې لري سوي وو د صدر ډونلډ ترامپ د حکومت لمخې یا د هغه د امر لمخې دغه بندیزونه د تیری نیمې شپې راځي بیرته پر ایران ولګیدل صدر ترامپ نن د سیشن به پروس په خپل ټوئیټر پاڼه باندې ویلي دی چې پر ایران باندې تر ټولو سخت بندیزونه لګیدل دي او د نومبر په میاشت کې بل نور بندیزونه هم پر هغه هیواد ولګوي تفصیل منزه شهید په دې رپورت کې راکوي
امریکای پر ایران بیرته هغه اقتصادي بندیزونه لګولي کوم چې د ایران سره د اټومي وسلو تړون تر سره کېدو وروسته لری کړای شوې وو د ایران ولسمشر دغه هیواد پر ضد د امریکا بندیزونو ته سخت غبرګون ښودلې دي او ویلي دغه بندیزونو بیرته لګول رواني جګړه ده چې هدف یې د ایرانیانو ویشل دي حسن روحانی په ټلویزیونی وینا کې وویل امریکا له یوې خوا د اټومي خبرو له پیلولو وایي او بلې لورې ته بندیزونه لګوي سپینې ماڼۍ ویلي دي چې امریکا بیرته پر ایران هغه بندیزونه پر ځای کوي کوم چې د کال 2015 په جولای 14 باندې د یو ګډ پلان لاندې لری کړای شوی وو د سپینې ماڼۍ تر مخه په ایران نه و لګیدونکي بندیزونو کې د ګاډو د جوړولو په صنعت د سرو زرو او قیمتي پولادو تر څنګ د ایران د ریال سره اړوند بندیزونه شامل دي سپینې ماڼۍ ویلي دا بندیزونه به د 8 اګست یعنی نن د سه شنبې یا نهې د ورځې څخه عملي شي د امریکې سپینې ماڼۍ ویلي دا ټومي پروګرام سره اړوند نور ټول بندیزونه به په 5 نومبر 2013 عملی شي په کومو کې چې د ایران د توانایي څنګه په هدف کول په تیلو بندیزونه او د ایران د مرکزی بانک سره د بهرنیو مالی ادارو په اړوند بندیزونه شامل دي د سپینې ماڼۍ تر مخه امریکا ژمنه ده چې ټول بندیزونه به عملي کوي او زیاته کړې ده چې د نورو هغو هیوادونو سره هم نږدې کار کوي کوم چې د ایران سره سوداګري کوي تر څو هغوی هم د امریکا سره په بندیزونو کې ملګرتیا وکړي د امریکې ولسمشر ډونلډ ترامپ په کال 2015 کې د ایران سره ترسره شوی د اټومي وسلو تړون ته خرابه او یو اړخیزه معاهده ویلې ده ولسمشر ترامپ ویلي د تړون وروسته ایران د تیلو د خرڅ څخه ترلاسه کیدونکي پیسې هم د اټومي وسلو په تیارولو ترهګرۍ او په منځنۍ ختیځ کې شخړو ته پلمن وهلو خرڅ کوي نوموړي ویلي دي چې ایران اوس امریکا او اتحادیانو ته یې ګواښونه کوي او نړیوال مالیاتي نظام ته زیان اړوي او ترهګرۍ ته وده ورکوونکي پټې جګړې ملاتړ کوي بلې لورې ته اروپایي مشرانو ژمنه ښودلې ده چې پر ایران د امریکا د تازه بندیزونو له منفي اغیز نه به خپل کمپنۍ خوندي ساتي د اروپایی ټولنې د بهرنیو چارو مشر فدریکا موغیرینی د فرانسې، جرمنی او برتانیې له مشرانو سره په یو ګډه اعلامیه کې ویلي دي له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون د نړۍ امنیت لپاره خورا اړین دی. د امریکا بندیزونه له هغه وروسته دي چې دغه هیواد د روان کال لومړیو کې له ایران اټومي تړون څخه ووت.
دا د وایس اف امریکا دیو دا کډر منو اوریدونکو تاسو د منځ شهید څخه ریپورت واوریدي او اوس هم په دې اړه تازه څه دي زموږ له همکار نوشروان کلندر څخه پوښتنه کوو په دې اړه باندې او هغه دا وخت له مرسر د ویډیو لینک لالاري د کانګرس ودانی له مخې څخه موجود دی. نوشروان کلندر صاحب سړی مسې په خیر راغلی. نوشروان کلندر صاحب تاسو له سهار څخه هم په دغه موضوع باندې نظر دی تازه څه راغلی دی د ایران د بندیزونو په اړه؟
د ایران د بندیزونو په اړه باندې دلته اوس خو د ټرمپ انتظامیه چې باضابطه فیصله کړی ده چې د ایران سره د اټومي لوزنامه چې کوم د امریکا او د شپږو غټو طاقتونو ترمنځ چې کوم د ایران سره شوی وه هغه خو په باضابطه توګه اوس نه ده پاتې. خو دا چې کوم د بندیزونو لړۍ ده نو په لومړنۍ مرحله کې چې کوم بندیزونه لګول شوی د کومې په نتیجه کې چې ایران په اقتصادي توګه باندې اغیزمن کیږي نو په هغه کې چې کوم د آټو موبایل چې کوم سره تړلې کوم تجارت ته هغه په بنیادی توګه باندې اغیزمن کیږي ورسره د دې د سرو زرو او د پیتلو یا د اوسپنې سره تړلې چې کوم دې کوم نړۍ سره غي تجارت کی هغه په بد توګه باندې اغیزمن کیږي او دین ایران ته ډېرې زیاتې ګټې چې کوم دی راځي ورسره ورسره د ایران کرنسی چې کوم ده هغه به هم ډېره زیاته کمزور کیږي او په دویمه مرحله د پاره چې کوم دی هم د امریکا کې چې د خزانه وزارت او د غشان د اقتصاد چې کوم وزارت ته خارجه وزارت ته د هغې سلا مشورې روان دي او د نومبر په میاشت کې کو ایران د خپل خبرو نه ورستو نشو یا امریکا چې کوم د خپل خوخه مایک پومپیو هم تازه بیان جاری کړی دی وایي چې د دې ټولر سم مقصد دار چې را ایران د خپل خوخه معاهده تراولې نو کو رانغه بیا په نومبر کې به د دین نور زیات سخت بندیزونه وي چې د هغه په نتیجه کې به د نړۍ د ایران سره بالکل کټ اف شو. مایک پومپیو وایي چې د هغه په نتیجه کې با ایران د نړۍ نه بالکل یو خواته شي او په بد توګه با د مرګ خلی ته بچ کم دي ځان بوزي کچره رانغل د امریکا چې څنګه غواړي واغ شان معاهده ته د ټرمپ انتظامیه دا غي د الیکشن کمپاین برخه ده او هغه وی ویلی وعده کړی را د امریکای ولس سره چې صدر اوباما کم وعده کم معاهده کړی و د ایران سره دی به د هغې نه پشا کیږي.
او نوشروان کلندر صاحب په خپل د ایران او نړیوالې ټولنې خبرګون د نوی بندیزونو ته څه دی؟
اروپا په دې حواله سره امریکا ته عمدغه وایي چې یاره چونکه په دې کې یوازې امریکا نه را نور هم غټ طاقتونه په دې کې دي او هغې وایي چې د ایران سره بهرحال په دې موقع باندې دومره سخت بندیزونه د دې هغه په حق کې نه دي. ایران هم لګیا د سفارتي رابطې ډېرې زیاتې کړې دي او ایران وایي چې دی به متبادل لارو د پاره اروپا سره په رابطو کې دي. اروپا هم چې کوم دی امریکا باندې غوښتنې ته کوي چې یاره دا چې کوم بندیزونه لري د دې د سلسله مخکې نوره په وړاندې لاړه نشي نو دا سفارتي کچ باندې د اروپا اروپایي هیوادونو چې کوم پنځه نور غټ طاقتونه دي هغې په سفارتي کچ باندې د تهران او د واشنگټن ترمنځ د رابطو جوړولو چې کوم اوس په حقیقت کې دا وخت ماته ښکاري د بیا په ځای کولو کوششونه کوي، دغه هڅه پکې روان دي، ګورو چې څه نتیجې راوځي.
ډیره مننه نوشروان کلندر صاحب او د ځان پام ساتي.
مننه.
ګلو قدرمن اوریدونکو، تاسو د نوشروان کلندر څخه د ایران او د امریکا د اړیکو او د امریکا لخوا د نوي بندیزونو په اړه ریپورت او څېړنه واوریدله. او اوس هم یو بل ریپورت ولور ته تاسو پام راګرځو چې د ایران گاونډي هیواد پاکستان دی، پاکستان باندې به دغه بندیزونو څه اغیز وي په داسې حال چې د دواړو هیوادونو ترمنځ کلنۍ تجارت تر یو ارب ډالر هم زیات دی. تفصیل ارشد مومند په دې ریپورت کې راکوي.
سپینې ماړۍ ویلي امریکا بیرته په ایران هغه بندیزونه پر ځای کوي کوم چې د کال 2015 په جولای کې د یو ګډ پلان لاندې پورته کړی شوی و. د سپینې ماړۍ تر مخه په ایران نو لګیدونکو بندیزونو کې د ګاډو جوړولو په صنعت، د سرو زرو قیمتي پولادو تر څنګ د ایران د ریال سره اړوند بندیزونه شامل دي. د امریکې سپینې ماڼۍ ویلي د جوهري پروګرام سره اړوند نور ټول بندیزونه به په 5 نومبر کال 2013 عملي کولی شي، په کومه کې چې د ایران د توانۍ څنګه په هدف کول، په تیلو بندیزونه او د ایران د مرکزی بانک سره د بهرنیو مالی ادارو کاروبار شامل دی. د سپینې ماڼۍ تر مخه امریکا چمنه ده چې ټول بندیزونه به عملي کوي او زیاته کړې ده د نورو هغو هیوادونو سره هم نږدې کار کوي کوم چې د ایران سره سوداګري کوي. خدا چې په ایران بندیزونه به په پاکستان سره قسمه اثرات ولري، د انټرنیشنل اسلامیک یونیورسيټي اسلام آباد د نړیوال اړیکو څنګه مشر ډاکټر منظور افریدی جواب سداسي وایي.
د پاکستان او د ایران د تجارت یا د ایران سره د پاکستان او د چین د دواړو چې کوم تعلقات دي، ځکه چې پاکستان او چین د سره ملګری هیوادونه دي، ورسره ایران او چینم خپلو کې خمل ګرتیا لري، نو دغه سیزم په دلته خپل اثر پرې خودلی شي. ورسره د پاکستان چې کوم توانایي معاهدی دي یا توانایي چې کوم تجارت ته انرژي چې کوم ریلیشن دي د ایران سره، په دې باندې اثر ورزدي شي.
د پاکستان حکومتي شمیرو تر مخه د پاکستان او ایران ترمنځ کلیز 1.5 بلیون ډالرو کاروبار کیږي او دواړه هیوادونه خواهش لري چې دغه کاروبار 5 بلیون ډالرو ته ورسېږي. خوسیړون کې خبريال پیدا حسین وای نو راتلون کې حکومت هم ایران سره ښه تعلقات غواړي، خو دې پابندیانو کې به نوې ممکن چې د تجارت د غلول هدف تر لاسه کړي.
راتلون کې دوار کې چې بجلی امپورټ کوي پاکستان د ایران نه یا ګیس امپورټ کوي، نو پاره به ډیفینیټلی منفی پراتی او هغه بدی ډیر ګرانی، ځکه چې هغه د لپاره فاینانسینګ نه ملاويږي، هغه د لپاره یا قرضې نه ملاويږي د فاینانشل انسټیټیوشنز نه.
د امریکای صدر ډونالد ټرمپ په کال 2015 کې د ایران سره ترسره شوی جوهري تړون ته یو خراب او یو لخیزه معاهده ویلی و. صدر ټرمپ ویلیو د تړون وروسته د ایران په جاریهیت کې سیواواله راغله او تیلو د خرڅ نه تر لاسه کیدونکو پیسې د جوهري وسلو په تیارولو، ترهګرۍ او په منځني ختیځ کې شخړو ته په لمن وهلو سره خرڅ کیږي. ارشد مومند، وایس اوف امریکا، دیوا، پېښور.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو، دا خبره خلکو سره دیګو.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره جګړه باندې اقدامات اخستل
کې صرف 400 نه ده، ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بوله.
دا څنګه په امریکا کې د خپل کار شروع او اوسې ودا
ټوئیټر @VOADIVA، فیسبوک VOADIVA.
درمن اوریدونکو اولیدونکو خبرونه دوام لري، او په دې خبرونه کې نور سیمه ایز او نړیوال راپورونه او موضوعات هم لرو تاسو ته وار په وار وړاندې کوو. خو دا مهال زو یو بل مهم موضوع ولوري ته چې هم د امریکې له خوا کوم چې بندیزونه په ایران باندې بیرته پلی شوې دي یا عملی شوې دي، د هغې په اړه وند چې دا په افغانستان کې په افغانستان باندې د هغوی په اقتصاد باندې څومره اغیز کوي. د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی ویان هارون چې خنصوري ویلي دي چې په ایران او د امریکای نوی اقتصادي بندیزونه باندې یوازې په افغانستان بلکې د نړۍ په ډیرو هیوادونو باندې منفي اغیز وکړي. او هغه دا خبره اشاره کړې ده د چابهار بندر ته کوم چې په وروستیو کې د ایران سره پرانستل شوی دی. تفصیلات یې سړي د ټول تاسو ته حکمل سادات روان وړاندې کوي چې زموږ همکار رحمت فواد لامی ترینا په تیرې خبرونه کې اخیستی وه.
ډېر مننه لمې صاحب، تاسو کوم سلامونه. لکه څنګه چې تاسو وړاندې ویل، افغان رئیس جمهور اشرف غنی په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو عذاب او قومي مشرانو سره د لوی اختر د راتلونکي لوی اختر د اوربند په اړه سلا مشورې کړي. د ارت لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې کومو مشرانو او سیاسي ګوندونو سره ولسمشر اشرف غنی لیده کته ترسره کړي دي د راتلونکي لوی اختر د اوربند په اړه. هغوی یې مثبت ارزیابي کړي دي او افغان رئیس جمهور ته د ګوندونو او سیاسي ګوندونو مشرانو له لوري ډاډ ورکړل شوی دی چې په هغه برخه کې چې تاسو ورته اړتیاوې لرئ او دوی به خپل کومکونه له افغان حکومت سره ترسره کوي. د لوی اختر اوربند خبرې په داسې مهال په افغانستان کې تودې شوې یا ګرمې شوې دي چې په قطر کې د امریکا او طالبانو چارواکو ترمنځ هم خبرې شوې دي. په هغو رپورټونو کې هم داسې ویل شوي وو چې په امریکایي چارواکو او د طالبانو استازو هغه خبرو کې د لوی اختر د اوربند په اړه هم خبرې کړې دي. دلته په افغانستان کې د هغې نه وروسته هم د لکه څرنګه چې په وړوکي اختر کې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو درې ورځنی اوربند د طالبانو له لوري درې ورځنی اوربند او د افغان حکومت له لوري اته ورځنی اوربند اعلان شوی وو، نو افغان رئیس جمهور په سیاسي ګوندونو او مشرانو سره په خپلو خبرو کې ویلي چې راتلونکي لوی اختر اوربند به د کوچني اختر د اوربند په څیر وړوکی نه وي، دا به یو لوی اوربند وي. بلې جواب ته
خو د طالبانو د خوانه د دغه اوربند پلي کېدو په اړه څومره امید شته؟ څه ویل کېږي طالبانو به دې ته حاضر شي چې د کمکی اختر په شان بیا هم اوربند اعلان کړي؟
که وګورو جواب ته، په قطر کې چې د امریکا او طالبانو استازو ترمنځ خبرې شوې دي، هغې نه رپورټونه باندې په رپورټونو کې راغلي چې په قطر کې چې کومو رسنیو سره د وسلوالو طالبانو استازو خبرې کړې دي، په هغې کې د دوی استازو شونتیا ښودلې ده چې په لوی اختر کې به یو اوږدمهاله اوربند وي او دا اوربند د افغان حکومت سره او د امریکي چارواکو سره خبرې پر روانې دي. افغان ولس هم لکه کوچنی اختر کې چې درې ورځنی د طالبانو او د افغان حکومت ته ورځنی اوربند ته څومره لیواله وو، هغه سیمې ته چې څومره وسلوال طالبانو رسیدګي کولی شول لویو کارونو ته راغلل، دومره له هغې نه زیات د کوچني اختر نه زیات اوس ولس ډېر ورته په تمه دی او د راتلونکي لوی اختر ته ډېرې خوشحالیانې دوی کوي چې اوربند به یو ځل بیا.
ډېره مننه اکمل صاحب، ستاسو د هر اړخیز رپورټ نه مننه.
کور ودان.
د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه تاسو د جیوا خبري خبرونه ته غواګیاس او وینې قدرمن اوریدونکو، د مهال زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې په د افغانستان په پکتیا ولایت کې سوداګر او دکانداران وایي چې اوس راکړه ورکړه په افغاني باندې کوي او لدې وروسته د دې ترمخه دوی دغه ټوله سودا یا راکړه ورکړه په پاکستاني یو کلدارو کول چې هغه څخه ګټه پورته کوله. ابراهیم رحیمی د آشنا ټلویزیون خبريال په دې باندې پورتلری تاسو په خبرونه کې وړاندې کوو.
ورسته له هغه چې حکومت ګردیز خاریانو ته د پاکستاني کلدارو د بندیدو لپاره یو میاشت وخت ورکړی وو، اوس په دغه ښار کې حکومت د افغانۍ د ترویج لپاره پر دوکاندارانو او مشتریانو جدي څارنه لري. د ګردیز ښار دوکاندار نیازګل وایي چې د کلدارو بندول سخت وو، خو دا کار هله شونی شو چې حکومت یو شمېر دوکانونه د دوکاندارانو د سرغړونې په صورت کې د درې ورځو لپاره وتړل.
نور حساب دی، مثال بره خرڅو شپته کلداریم خرڅوله، اوس خرڅو په افغانۍ باندې خرڅو مثال 25 روپۍ باندې، پښپګو روپۍ باندې، اوس دغه شادي موږ مخ خرڅول 500 کلداری باندې، اوس خرڅو په 200 افغانۍ باندې خرڅو. خلک هم سره پوښي وي، دا شي وي چې سره چورتو چې افغانۍ رکټور سره افغانۍ جوړ موجود وي.
د ډاکټر نجیب الله د حکومت له سقوط وروسته کله چې افغان مهاجرین خپل وطن ته ستنېدل، د یو شمیر نور ولایتونو ترڅنګ په پکتیا کې هم د پاکستاني کلدارو چلن معمول شو. د صرفانو په وینا اوس په ګردیز ښار کې شاوخوا 15% راکړه ورکړه په افغانۍ ترسره کیږي. که څه هم ځینو خلکو اندېښنه لرله چې دغلته افغانۍ کمه ده، خو صرفان وایي چې دا ستونزه هواره شوې.
مخکې مونږ کله چې مونږ افغانۍ دلته اخیسته، افغانۍ کله چې ماشینونه مثلا د دولتي کسو نه قراردادیان ماشینونه دلته راوړل، مونږ افغانۍ خپله انتقالول کابل ته یا د بانک له حساب یا مثلا دغسې مونږ انتقالول، خو اوس د افغانۍ عرضه زیات شوی ده. مونږ خپله افغانۍ کابل نه دلته راوړو او دلته خلکو باندې مثلا پلور یا عرضه کوو.
ګردیز ښاریان د افغانۍ د ترویج لپاره خوښ دي. دوی له حکومت نه غوښتنه لري چې دا پروسه لا نوره هم ګړندۍ کړي. د پکتیا والی شمیم خان کټوازی د دې مبارزې د لا جدي کولو خبر ورکوي.
ما له خلکو سره وعده کړې ده د افغانستان په خاطر، د افغانستان د استقلال په خاطر، د عزت په خاطر باندې، سی یا به زه نه یم دلته او یا به کلدار نه یي. نو انشاءالله کلدار به نه یي تر کومه وخت زه دلته وظیفه اجرا کوم. او هڅه مو دا ده چې دا لړۍ خوست او پکتیکا او بیا ننګرهار په والي صاحب باندې همدا غږ وکړو.
د څېړونکو له نظره د هر هیواد اقتصادي هغه له پولي وحي سره مستقیما تړلی دی. د پوهنتون دا استاد وایي که په نورو ښارونو کې هم افغانۍ ترویج شي، دا د افغانستان پر اقتصادي وضعیت مثبت اغیز لري.
د افغانۍ ترویج نه کول او د نورو پولي واحدونو استفاده د موږ د پیسو ارزښت کموي. د ارزښت کموالی اصلي ستونزه په هیواد کې دا رامنځته کوي چې د انفلیشن یا د انفلاسیون ستونزه چې هغه د قیمتونو لوړوالی ده.
افغان حکومت د افغانۍ د ثبات ساتلو لپاره د ډالرو په خرڅلاو تکیه لري، مګر د څېړونکو په وینا په ورځنۍ راکړه ورکړه کې د بهرنیو اسعارو پر چلیدو بندیز هم د افغانۍ د نرخ په لوړېدو کې ډېره مرسته کوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا تلویزیون.
د وایس اف امریکا جو دا کډر مون اوردونکو خبري خبرونه لا دوام لري. تاسو په فیسبوک باندې د خبرونه په ژوندۍ بڼه لیدلی شئ، facebook.com/voadiva. او سه هم یو بل رپورت ولورته تاسو په امرا ګرځو چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او د خپل ګوند لخوا د وزیر اعظم د منصب لپاره نومول شوی عمران خان نن په پېښور کې د احتساب عدالت ته وړاندې شوی دی. په هغه تور دی چې سرکاري هلیکاپټرونه دو اویا ساعته په کم چې خپل نرخ دی بیا د یو ساعت لپاره تر هغه هم ډیر زیات چلول دی او بیا پوره نه دا ورکړي. تفصیل حمید الله په دې رپورت کې راکوي.
عمران خان اول د قومي احتساب بیرو دفتر ته راغلو. هغه د سرکاري هلیکاپټرو د ذاتی استعمال په مقدمه کې د پښتنو د پاره راغوښتل شوی و. هغه یو ساعت په دې دفتر کې تیر کړ او د نیب عہدیدارانو ورته د پنځلسو پښتنو یو سوالنامه ورکړه چې عمران خان به یې په پنځلسو ورځو کې ځواب ورکوي. د دې وړاندې د صوبې پخوانی وزیر اعلی پرویز خټک او د پښتونخوا د سرکاري انتظامیې پنځه انتظامی سیکرټران د پښتنې دپاره په دې مقدمه کې نیب غوښتي وو. نیب په دې مقدمه کې عمران خان تورن کړی چې سرکاري هلیکاپټر یې د خپل ذاتي استعمال دپاره کارولي. وروسته بیا عمران خان د تحریک انصاف د پارلماني پارټۍ د اجلاس دپاره یو شیسي هوټل ته راغلو. دې اجلاس ته د تحریک انصاف په ټکټ کامیاب شوي څلور شپېته MPAs راغونډو. د اجلاس ته میډیا اجازه نه کړل شوه، خو د وزیر اعلی په ځغل کې شامل عتیب خان وویل
ورونه خو چې کوم هغه میټینګ د دې وخت کې مقصد او هغه صرف او صرف دا چې هغه یو ډایرکشن ورکو یا خپل سوچ یا خپل ویژن ورکو، او هغه دا چې ټول ام پی ایس دا مو چې تاسو الیکشن وي تاسو دې لپاره نه الیکشن وي تاسو دا وایي چې موږ ځان له صفایدې اخلو یا به موږ سره مزي کوو یا به موږ ذات له صفایدې کوو. هغه دا چې تاسو ته پاره امتحان دی او دا د خپل فاز چې دا به تاسو داسې غنی چې دا روجا ده تاسو به روجا نیسه تاسو باندې به تکلیف وي، خو د لیډر یو پاس د پاره د نوی پاکستان د پاره چې دا به هغه حکومت نه چې کوم راتلل به خلک وغدې خوشحاله شي وزیر شو او زه ام پی ای شو او زه ذات نه به مفاد کوم نو کلیر کړه هغه د لپاره کې.
د سواد محمود خان هم د وزیر اعلی جوړیدو په ځغل کې شامل دي. د اجلاس نوړاندې ډیو نیوز ته ویل
چې کومه تاسو خبر وګړه دا هم د تیرشي حکومت د 15 کال ما خلمون ډیلیور کړي وازګه د خلکو موږ ته منډیټ دوباره راکو. ان شاء الله د منډیټ په احترام کی روان چې هر یو سیم راغی خیبر پختونخوا پاکستان تحریک انصاف نه بسیم سیم راځي هر یو چې راغی ان شاء الله هغه به ډیلیور کوي او پنځه کالم تیر شوي ډیلیورنس ته ځکه خو نن مونږ په پوره اکثریت باندې راغلي یو.
تحریک انصاف په صوبه کې څلور شپېته نشستونه ګټلې دي او په خپل سر صوبایي حکومت جوړول شي. خو د دې حکومت وزیر اعلی به څوک وي؟ د دوه اونو د سلا او د خپل منځي اختلاف ښکار تحریک انصاف او عمران خان تر اوسه دا فیصله نه ده کړې. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله وی وی ډیوا پېښور.
درمنو اوریدونکو اولیدونکو خبرونه لا دوام لري او د مهال زو یو څېړنیز راپور ولوري ته چې هم د پاکستان د جوړیدونکو نوی حکومت په اړوند څېړنې شوې دي په کې چې پاکستان ته به په راتلونکي نوی حکومت کې مالی او اقتصادي چیلنجونه سوي دوی به څنګه وتوانیږي چې دغه چیلنجونو مخه ونیسي یا ور باندې بریالي اوسي. دغه ټول تفصیلات تاسو وړاندې کوي الیاس خان په دغه څېړنیز راپور کې.
د پاکستان تحریک انصاف ممکنه د خزانه وزیر اسد عمر ویلی دی چې پاکستان دا وخت سخت او اقتصادي ستونزو سره مخ دی او نوې حکومت په د پنګو نړیوالې ادارې IMF بشمول ټول ادارې کاروي او ملکی اقتصاد ته استحکام او کولو د پاره به تیزی او سخت فیصله کول وی.
هم نے پہلے بھی کہا ہے میں نے اوپن لکھا ہے میرا جو جملہ ری الیکشن سے پہلے سے میں بول رہا ہوں جہاں پر ہم آگے کھڑے ہو گئے کوئی آپشن بھی رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا بشمول IMF کے.
یہ شخصی ٹیلی ویژن سره په امریکا کې دو وی
جتنے بھی آپشنز ہیں سب ایکسپلور کریں گے. اوورسیز پاکستانی سے کیا ہم ریسورس ریز کر سکتے ہیں وہ بھی دیکھیں گے. ہم فرینڈلی کنٹریز جو پاکستان کی ہیں
چی ملکی قرضے ختم اول د پاره با بهر هوادونو کې مش پاکستانانو سره هم تماس نسی او دوی د پاره با سرمایه کاری بانډونه جاری کوي او د دوی باور با ترلاسه کوي چې د غرنګ دوی خپل پیسې د بانکونو د لارې پاکستان ته راولېږي. د دوی په وینا پاکستان ته دا وخت د لس بلین نه تر څوار لس بلین ډالرو پورې د مرستو ضرورت دی او دوی د پاره با مونږ ته د ټولو مالیاتي دارو بشمول د IMF او د دوستانو هیوادونو د مرستو ضرورت وی. پاکستان ته دا وخت د 13 بلین ډالر مالیاتي خساره مخه ده او تجارتی خساره دا وخت شپږ دیرش بلین ډالر ته رسیدلې ده. اقتصاد پوه او د پاکستان د خزانه په خوانی مشیر ډاکټر سلمان شاه هم دا صد عمر دی درې سر اتفاق کوي او وای
عمران خان صاحب کے کہنے پہ وہ اور پیسے اپنے فیملیز کو بھیجیں اور یہاں پہ کچھ وہ اثاثے وغیرہ بھی خریدیں اور بزنسز یہاں پہ سیٹ اپ کریں تو پھر یہ ریمیٹنسز کی مقدار اوپر جا سکتی ہے. تو آئی تھنک کہ 5-10 ارب ڈالر تو وہ ایکسٹرا لانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ان کے لیے سہولت کریٹ کرنی پڑے گی
کہ باہر ہیوادنوں کے گن شمیر کی پاکستانیان میشتی سوک چی خپل زر مبادلہ ہیوادنوں ترا لے گی او گچری دوی خپل پیسے دا بینکونو پلا رولیگی نو دے سرا زمونگا غیر ملکی زر مبادلہ کافی قکیدیشی او دے کے دا 15-10 بلین ڈالر پورے زیادت والے رات لیشی. اور ڈاکٹر سلمان شاہ وائی چھ دے لڑکے با نوی حکومت تا پا باہر حوادنو کمیش پاکستانیانو تا سہولتون ور قبول وی او ددبی بیل ابل ستونز دا پارا با دوی تا ون ونڈو اپریشن یا دا یو چھت دلان دے ٹول سہولتون ور قبول ددبی باور تر لاسا قبول دا پارا با دوی تا خصوصی کارڈون ور قبول وی او بیل ابل کاروبارونو او محکموں کے با ور تا سہولیات ور قبول وی. ڈاکٹر سلمان شاہ زیادہ کڑا چھ امریکہ او اروپائی حوادنو کے ہم لوی لوی پاکستانی کاروباری غڑی دی او ددوی حوصلہ افزائی با کول وی چھ دا غرنگ دوی پاکستان کی خپل سرمایہ خرص کری او ددی ہر سبا پا ملکی اقتصاد دیر خو اثر پریوزی. ددین علاوہ ددی ویناوا چھ چین دی ہر سکے مہم رول لو بولشی او دی لڑکی چین حکومت دا اشارہ ہم اور کڑے دا چھ دوی دی لڑکی تاون کول تا تیار دی دا اووی چھ چین ہم پا پاکستان کی گٹی لری او دی کی چین با قائل کول وی چھ ددوڑو حوادنو ترمینز تجارتی خسارہ را کما کری کما چھ دا وقت دیر زیادہ دا چین پا حق کے دا. بل ددی ویناوا چھ پاکستان دا دوستانو حوادنو لکا سعودی عربستان او مرکزی ختیځ هیوادونو مرسته هم ترلاسه کولای شي د چا چې پاکستان سره روایتي اړیکی دي. او ډاکټر سلمان شاه په دې خبره زور ورکړو چې د هر څه د پاره به نوی حکومت ته خپل یو ښه اقتصادي ټیم راوړل وي او ورته خپل انتظام او طرز حکومت ښه کول وي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دے او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان با د غربي دنیا سر خوګې نور ډیر زیات.
امریکایی او بهرنی میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای وی او ای ډیوا.
قدرمنو اوریدونکو، خبرونه لا دوام لري. اوس هم په پاکستان کې د ټاکنو په اړه یو ریپورت درته وړاندې کوو چې په هغه هیواد کې د آزاد او عادلانه انتخاباتو د څارنې اداره ففین وایي چې د جولای د 15مې انتخاباتو کې د رای ورکولو نظام خو ډیر شو، خو د رای ورکونې وروسته چې هغه وخت ختم شو بیا ډېری ستونزې را ولاړې شوې. او د ففین یو غړی چې نصر الله خان بړې څنومیږي وایي په ځینې سیمو کې د رد سوو رایو شمیر چې دی هغه تر شمیرل سوو رایو هم ډیر زیات و. تفصیل حمید سمسور په دې رپورټ کې راکوي.
په پا پاکستان کې د پری اینڈ پیر الیکشن نیټورک پاپین غړی نصر الله بړې سی ویي چې د جولای پر 15مه باندې په ترسره شوو انتخاباتو کې ټوله ورځ د ووټ د کارولو نظام ډیر شو، خو البته د ووټ د وخت د پر کېدو وروسته یو شمېر نیمګړتیاوې رامنځته شولې.
د دې سیستم چې دا فیس اکثر علاقو کې افارم 15 سلوي شې دی چې قانوني تور باندې پرزیدنګ افسر د پابند دی چې د دې کاپې د یو هر ایجنټ ته ورکی او ورسره که سکولې کې ډسپنسری چې پولینګ سټیشن د دې د باندې په دیوال ولګي چې هر سړی دا وایلی سي چې د ورسو د چا ورتونو دار پولینګ سټیشن ورسو. اکثر شکایت دام راغلی و چې په دې کې دوی په ساده کاغذ ورکړي دي. درېمه خبره دا وه چې ریزلټ ډېر وزن ډېر دی.
د غیر دولتي موسسې پیر اینډ فری الیکشن نیټورک پاپین غړی نصر الله بړې سیدا خبره هم کوي چې په پاکستان کې د تیرو انتخاباتو په پرتله باندې د رد کړل شوو ووټونو شمیره ډیره زیاته سوې ده. د دې معنا دا ده چې خلک د ووټ په کارولو باندې نه دی پوه.
په یو نشان د مور ولګې هغه چې سیاحت تازه یې نو د چې فولټ هی هغه په سیاحت او سیاست په بل نشانه ولګېږي نو چې په دوه نشانو سیدا دغه ډیر خلک داسې دي چې هغه د مور په ځای انګوټه په ولګې. داسې موټونه دي چې په انګوټم سره او دغم سره او اکثریت دایي چې دوه مورونه په لګېدلې.
ځینې کاندیدان داسې هم دي چې په څومره ووټو باندې دله دویم کاندید زخه ګټلې وي تر ګټل شوو ووټو زیات رد کړل شوي ووټونه ډېر وي.
ټوټل ریجکټډ ووټون چې دي دا تقریبا 1,14,000 دا دونه تعداد دي. په ټول پاکستان کې یو سل نش شپته داسې الکی دي صوبایي حکومت چې په اخر کې دا ووټونه زیات دي د هغه سره چې په څو دي ګټلې ده. په اخر ریجکټډ ووټونه د مارجن اف ویکټری چې کوم ووټونه دي دا سر زیات دي. نو په اخر کې یو سل شل د صوبایي اسمبلی په څلور سره صوبو الکی دي چې په اخر کې دا ووټونه زیات دي ریجکټډ ووټونه او یو کم 50 د قومي اسمبلی داسې الکی دي چې په اخر کې ریجکټډ ووټونه ډېر زیات دي. نو یو شتان داسې دي چې په قومي اسمبلی کې چې پاکي پاکستان تحریک انصاف دا سیټان ګټلې دي او یو ول سیټه داسې دي چې پاکستان مسلم لیگ ګټلې.
رد کړل شوی ووټونه په شار نه بلکې په کلیوالو سیمو کې ډیر زیات وي چې دا دلته په بلوچستان کې هم لیدل کېږي.
بلوچستان په والله باندې کوم خبره کوو صوبایي اسمبلی په یو 15 شپږ داسې سیټان دي د صوبایي اسمبلی غچ او شپږ داسې الکی دي د قومي اسمبلی پاکم ریجکټډ ووټونه د دغه سر زیات دي. مارجن اف ویکټری یا د ګټلو چې کوم ووټونه دي دغه سر زیات.
مایرین وی چې په کومه سیمه کې د ټولو ووټونو 15% رد کړل شي بیا به هلته شمیرنه دویم ځل کېږي. د پاپین غړی نصر الله بړې سی وی چې د 2014 په پرتله باندې د 16 کال په انتخاباتو کې خلکو زیات ووټونه کارولي دي چې شمیره یې 25% ته رسېدلې ده. خو په بلوچستان کې د خراب امنیتي وضع له کبله د ووټ د کارولو شمیره 9.5% ده. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټا.
یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوخوم
که بل سو کې کای او کنا تہی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي
د هر عمل یو عکس العمل ضروری د انسان لاسته حق سرازی چې صحیح کړي
تاسو هم بدلون راوستې شئ
تاسو هم بدلون راوستې شئ
تاسو هم بدلون راوستې شئ
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړو کې وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي. قدرمن اوریدونکو او لیدونکو د ډیوا خبری خپرونه دوام لري او په دې خپرونه کې نور موضوعات هم لرو تاسو ته وړاندې کوو. خو د دې خپرونه وروسته به تاسو د ډیوا ډاکټر خپرونه اوري او په دې خپرونه کې به نن ستاسو سره دوه تنه ډاکټران میلمانه وي چې ستاسو سره به په د معدې په تکلیفونو باندې غږیږي چې د معدې کوم تکلیفونه وي او د هغې څخه څنګه مخنیوی کیږي. د دې خپرونې میلمانه ډاکټران به وي ډاکټر احمد ضیا مخلص او ډاکټر سایما. تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د ټلیفون لاره برخه واخلئ. راځو د بلې موضوع ولورته کوم چې وروستی راپور دی هغه د پاکستان شمالي سیمې ګلګت بلتستان په اړه باندې چې هلته وروستی کې ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې دي او دغه پیښې ولې زیاتې شوې دي په دې باندې څېړنکاران سوي تاسو ته محمد احسان محمد خان وړاندې کوي.
د انګریزي ایجبي وتلي ورسپانی ایردان په خپل ادارې کې د ترهګرۍ ویره د سرخط لاندې لیکلي. د ګلګت بلتستان د نننه د ترهګرۍ د غپیخي د ویری او مایوسۍ ولدي. د تیرونی په سر تر رسیدو په محل د ترهګرو لخوا د تشدد نساپی فعالیتونه په سکولونو بریدونه او بیا د امنیتي ادارو لخوا د لټنې کاروایان ورستو د اتوار په ورځ د صورتحال یو بل موړ اغیسته وسلوالو په لوی کچه په امنیتي قواو او حکومتي عملی برید کړي. دوی په لندنی مرکز زی سړک سفر ته ندی پری خودی او دغه سړکی د دیامیر د دوو تحصیلونو ترمنځ تړلې. د ډان ادارې د دیامیر په ځای قاضي باندې د ترهګرو لخوا د وجنې بریډ ذکر هم کړي چې ناکامه شوه. ورسپانی لیکلی په نږدې ورځو کې نسبتا قلاره د غسیمه کې د تشدد پیښو په لړ کې د امنیتي چارواکو څخه سپیناوي غوښتلې. یو دا چې په افغانستان کې ناس د پاکستان مخالفه وسلوالو دغه بریډونو ته پلان جوړ کړي خو د پښتونخوا کوستان زله چې د امیر سره پوله لري د دې امنیتی چارواکي دا وکوي په کوستان کې د وسلوالو کومه منظمه موجودګي نشته دي او نه د کوستان او د امیر ترمنځ کوم غیر معمولی تګراتګ روان دي. بل تصور داده چې د وسلوال د پاکستان چین اقتصادي راهداري سړک پر زد په سیمه کې ناقلاره خورول غواړي ځکه چې دا سیمه د یاد شوی سړک منسوبې د اقتصادي بدلون لپاره مهمه ده. دانوای د دغه پیخو مکمله پلټنی او په شفافه لار د ګلګت بلتستان خلکو سره د اختیا شریکول د تشدد د ختمولو سبب جوړېدای شي. ممکنه ده چې افغانستان کې موجود د پاکستان مخالفه وسلوالو په دغه بریدونو کې رول لوبولی وي او دا هم امکان دی چې د سی پیک یا اقتصادي راهداري سړک دښمنان په دغه کې شریک وي خو دغه د بهر نه پلان شوی بریدونو لپاره د ځای ډانچې اړتیا وي. که چېرې افغانستان کې موجود ترهګر د دې بریدونو لپاره ذمہوار وي نو هغوی په داسې صورت کې بریدونه ترسره کوي شي چې د پاکستان د ننۍ نیټورک هم موجود وی. هم دغه ډول هغه بارني عناصر چې د سی پیک سړک پر زد ناقلاره غواړي د زی نتورک بغیر یقینا داسي نشي کولای. دانوای ضروری ده چې دغه بارني لاسونه چې اکثر پرې د پاکستان دننه د ترهګرۍ تورونه لګول کیږي دغه سرګن کړي شي. د ترهګرۍ پر زد کورنۍ جګړه کې ترهغي ګټه ګران ده تر کومې چې د ترهګرو زی ډانچې معلومي نکړي شي او په مستقله توګه غیر فعال نشي. یقیني توګه بهر ته ګوتنیولو سره اکثر خپل کورنۍ ناکامۍ ناسرګند پاتې شي. د اردو جبې ورسپانی مشرق هم د گلگت بلتستان په صورتحال اداریه لیکلې. په دغه اداریه کې مشرق وای د گلگت بلتستان په بیالبیلو زینو کې دغه د شپې په تیارې کې سکولونه سوځول یو دوستوب او په پټه د غلا کاروایی ګڼل شي، خو د دې وروستو په دوو پیښو کې ترهګرو نه یوازې خپل موجودګي او طاقت څرګند کړو، بلکې د حکومت عملداری هم چیلنج کړه. په چلاس کې د پولیسو او امنیتي ځواکونو کاروایی په جواب کې یو ځای تانې باندې ترهګرو برید د ادارو د پاره یو چیلنج دی. دغه اداریه وای وسلوالو د تانګیر دیامیر سړک باندې خندان جوړ کړي او په سیمه کې یو جنگي کیفیت جوړ دی. اداریه زیاتوي دغه سیمه د سیپیک سړک برېښنا بندونو ترڅنګ جغرافیایي توګه هم ډیره مهمه ده. د دغه پیښو په سیمه کې د داسې عناصرو موجودګي هم امکان دی کوم چې په دې منطقه کې فعال کېدو دپاره سانګونه تلي، خو اسباب څه هم وي په شمالي سیمو کې د امن دپاره دښمن لار نیول ضروري دي چې دغه مهمې منصوبې ونه درېږي. محمد خان، VOA، ڈیوا، پیښور.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
VOA ډیوا زیدې،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
VOA ډیوا.
دا وایس اف امریکا ډیوا د کډرمنو اوریدونکو اوس هم یو بل رپورټ و تاسو ته وړاندې کوو چې د پاکستان لوی څارنوال یا اټارنی جنرال و سترې محکمې ته ویلي دي چې د پوج پخوانی مشر راحیل شریف چې کله د سعودي په مشرۍ کې د ائتلاف کمانډا ترلاسه کوله نو د وفاقي کابینې څخه منظوري نه واخیسته. د دغه معلوماتو پر وړاندې کې سترې محکمې مشر قاضي بیا امر کړی دی چې د دغه اجازه دی و کابینیت ته وړاندې کړل سي چې سام سرکاري یو امر وي او هغه وکول سي چې په خارج کې خپل وظیفه ترسره کړي. د پاکستان د قانون لمخې هر سرکاري ملازم د تقاعد یا ریټایرمنټ وروسته دوه کاله به پوره کوي او بیا به یا په هیواد کې دننه یا په خارج کې بیا بل ځای ملازمت کوي. رابعه پیر نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
په ستري محکمه کې په فوج کې د دوو هیوادونو شهریت او سرکاري نوکرانو د ریټایرمنټ سمدستي پس په بهرني هیوادونو کې د نوکرۍ کولو په اړه د اسخود نوټس اوریدنه وسوه. د دفاع د وزارت سکتر لیفټننت جنرال سمیر الحسن او اټانی جنرال خالد جواد خان عدالت ته وړاندې سو او عدالت ته وویل چې پخوانی د فوج مشر جنرال راحیل شریف په بهرني هیواد کې د نوکرۍ په اړه د فوج او د دفاع د وزارت له اړخه اجازه نامه ورکړې سوې ده. سرکازی ول چې اجازه نامه یوازې کابینه ورکولې سي او بل یو اداره د دې واک نه لري. په کار دي چې کابینه په باقاعده توګه په دې اړه پریکړه وکړي. په دغه مقدمه کې استخباراتي ادارې په خوانی مشر جنرال شجاع پاشا هم په ستري محکمې کې جواب جمع کړي چې د ریپورتونو تر مخه جسټس اعجاز الحسن ویلي چې شجاع پاشا خپل په لیکل سوي جواب کې ویلي چې دوی په عرب امارات کې څه نوکری نه کوي. په تیر اوریدنه کې ستر عدالت پښتنه را برسیره کړې و چې څرنګه د حساسو ادارو مشران بغیر د څه اجازې په بهرني هیوادونو کې نوکری کوي. د څېړونکو وینا ده چې د قانون تر مخه نه یوازې فوجي افسران یا لوړ پوړي سرکاري افسران بلکې د دوی میرمنې هم د دوو هیوادونو شهریت نسی ترلاسه کولی او نه د حکومت او فوج د اجازې بغیر د ریټایرمنټ سمدستي وروسته تر دوو کلو پورې څه نوکری کولی سي. قانون په لطیف افریدي د ډیوا ریډیو سر خبرو کې په دې اړه وایي
نوکری کړی دي نو دا هغه محکمې ذمہ واري جوړی کی چې دا غلطه پوسو کی
سعودی عرب د دې خوښتي سعودی عرب کې چې څوک نوکری کوي هغه ته به دې کله مې سوال وایي دغسې دغه پاشا چې دی اوس خو د عمران خان حکومت را روان دی او پاشا چې دی دا عمران خان چې دی دا هغه ډېر فیورټ و هغه ته مې هېڅ تکلیف ګمان نه کېږي چې هغه ته ملاو شي حالانکه په کار ده چې داسې خلکو نه تپوس وشي او سختۍ کې وشي چې تاسو د ملک د آیین او د قانون په خلاف ولې په بار ملکونو کې نوکري کوئ
د فوج پخوانی مشر جنرال راحیل شریف ته که څه هم د دوی د ریټایرمنټ وروسته په سعودي عرب کې د یو څلوېښت مسلمان هیوادونو د مشري کولو اجازه ورکړې سوې وه خو دوی ته د دغه اجازې وروسته اندېښنې رابرسېره سوې وې چې دغه پرېکړه د پاکستان بهرني تګلاره اغېزمنه کولی سي د یو څلوېښت مسلمان هیوادونو دغه اتحاد چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره جوړ کړی سوی و ویره څرګندېده چې د یمن په جنګ کې هم استعمالېدی سي په دې اړه که څه هم د پخواني دفاع وزیر خرم دستګیر سینټ ته ویلي وو چې پاکستانی فوج به دغه اتحاد لاندې په څه فوجي عملیاتو کې برخه نه اخلي خو د کال تیرېدو وروسته اوس هم په دغه اتحاد کې د پاکستان کردار واضح نه دی
قدر من اوریدونکو دا محل زو یو بل مهم راپور ولوری تا څنګه چې تاسو هم پوهیږئ چې په خیبر پختونخوا کې د ښوونځیو د دولسمو جماعتونو نتیجې اعلان شوې دي د ازموینو او په دې کې د مردان جنکیو دا ځل له هلکانو څخه میدان ګټلې دی او تر ټولو لوړې نمرې یې په کې اخیستې دي چې نور تفصیلات یې څه دي دغه ټول تاسو ته ریاض حسین په خپل راپور کې وړاندې کوي
د دولسم جماعت د طالب علمانو د نتیجو دا غونډه په مردان ضلعه کې د ثانوي تعلیمي بورډ لخوا را جوړه شوې وه په دې غونډه کې د قومي اسمبلۍ پاس شوي غړی مجاهد خان مشر میلمه و په دې موقع د بورډ د مامورینو لخوا د لومبي شلو نتیجو اعلان وشو او په دې نتیجو کې د ټولو نه زیاتې نمبرې جینکو ترلاسه کړي دي په اول نمبر راغلی د دولسم جماعت طالب علما هغه ډیره خوشحاله ده چې د هغې د محنت میوه هغې ته میلاو شوه او هغه د دې نه وړاندې په لسم جماعت هم په اول نمبر راغلی وه
مطابق د پری میډیکل نتیجا 2% او د پری انجینیرینګ نتیجا 3% راځي په دې مقدس ثانوي تعلیمي بورډ د امتحانونو د کنټرول مشر راشد ګلوایی هغوی د راغلي نتیجو نه مطمئن دي
جنرالي خو دا سیستم را روانو خو مونږه تیر کالم دغه کړو دې پر لچ کم دین مونږ سټریکټلی چ کم دین او د دې لپاره خاص کر مونږ ورته جنرالي ببل شیټ وایو او ابجیکټیو زمونږ چ کم سیکشن اے پیپر پارٹ دینا اگر منگا اسپیشلی چکم دینا ہر سینٹر تھا دغه ببل شیٹ چکم دینا پرووائڈ کړی دی او معشومان چکم دینا دغه ابجیکٹیو چکم دینا پدغه او ایم آر کاغذ چکم زمون چکم دینا پاغي باندې ببل شیٹ باندې حل کړی دی او دل تر 100 چې کم زمون کم کفارس کړه پختو پرچدا نه اغم چې کم دینه اغه مونږ ماشومان ته دغه کړي د پروواید کړي دا اون په دغه ببل شیټ باندې هغه ابجکټیو دغه کړي دي او ان شاء الله 100% د مشين چې کم زمون کمپیوټرایز مارکینګ دی نه 100% چې کم دینه مونږ پای باندې کړي دي.
دا د پدولسم جمعات کې په آرس ټولګي کې په اول نمبر راغلي ضیاء الاسلام د ثوابې ضلع د سرکاري ډیګري کالج زیدي سره تعلق لري. په دې موقع د بورډ د مامورینو او سیاسي مشر مجاهد خان لخوا په طالب علمانو کې سرټیفیکټونه هم تقسیم کړل او د مختلف اسکولونو نه راغلي طالب علمانو، هلکانو او جنکو د خوشحالۍ څرګندونې وکړې. ریاض حسین، وایس آف امریکا، دیوان.
زه چې یو ښځه یم.
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زمانوم کامل خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مېرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانوم زهرا شاه دی. زه په کراچۍ کې د زنانو، د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلې ځلې کوم.
زه د نوې زمانې تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
دا د وایس اف امریکا جبه دا کتر منو اوریدونکو، اوس هم زو د بلوچستان ایالت مرکزی شهر کوټ ته چیرې چې د افغان کډوالو شوزو د لاس جوړ سو شیانو او د کشیدو نندارتون سوی حامد سمسور هم دغه نندارتون ته ورغلی یو ریپورت برابر کړی او ریدو او لیدو ته تاسو پام راګرځو.
د غیر دولتي موسسو له لوري د نجونو او د ښځو د لاسي جوړ سوو کارونو دغه نندارتون پر داسې مهال باندې کېږي چې وخت تر ډېرې لږ شپې پاتې دي. په دې کې د غمیو، شیشو او له خامک څخه پر جوړ سوو کارونو باندې د ښځو زیار له ورایه ښکاره کېدی. دې مېرمنو نه یوازې جامې بلکې له چمړې څخه جوړ شوي پرسونه، پریمونه، د کیلویو زنجیرونه او د نارینه چوټې هم شامل وي. لرګي زخه جوړ سوی د کورونو د شکولاتو کې یو شمیر خلک و خپل ځان ته را جلب کول. د غیر دولتي موسسې له لوري وویل شو چې د دې نندارتون تر ټولو مهم مرام دا دی چې په خپل زیار باندې د عزت کار ترلاسه کړي. طلعت رحمان ویایي
کلچر کو شو کرے گی اور بالکل چینج کام ہوا ہے تو اچھا لگ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے کہ چینج کام کو دیکھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ میں دعا کرتی ہوں کہ ان لوگوں کا کام اور پروموٹ ہو اور انٹرنیشنل لیول تک جائے.
دا کلتور سرگندوی ڈیر شکل شکاری فن کوی دا کارون لنو زخ بدل دی. لاس په دعایم چې نور هم پرمختګ دي وکړي چې تر نړیوالې کچې پورې ورسېږي.
کہیں زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جتنا بھی زر مبادلہ آتا ہے وہ انہی ہاتھوں میں جائے جن کی محنت ہے.
ارتیا ودی تدا سیددی کارونو زخه څومره ګټه راځي دا هغ لاسته ورسی چې چا زیار ور باندې کړی. په بلوچستان کې یو شمیر شزی د جامو د دودیز لاسیس کارونو سره سره په نورو یو شمیر هنری توکو جوړولو کې هم برخه اخلي چې دا اوس د شزو لپاره د روزګار یو مهمه ذریعہ ګرځېدلې ده. پروین آغا دلته و یو شمیر شزو ته تربیه ورکوي چې هغه بیلابیل توکي جوړوي او ویایي چې د دوی اداره بیا د ښځو د لاس جوړ سوي د توکو د پلورنې لپاره په بیلابیلو ځایونو کې د نندارې مهم مرکزونه هم ورته پرانیسي.
انہیں شعبو تک انہیں پہنچایا جائے گا اور انہیں پراپر جاب جو ہے وہاں پہ پرووائڈ کی جائے گی.
دوی اوس تر هغو څنګه پوری رسول پکار دی او ځانګړي ملازمتونه دوی ته ورکول پکار دی. ولې چې دوی دلته تربیه ترلاسه کړې ده او چې خپل را روان ژوند د بل د اړتیا پرته تیر کړي چې دا اونر ضایع نسی او ودوی ته د روزګار زمینه برابر سی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټه.
دا وایس اف امریکا ډیو د کرمانه اوریدونکو، اوس هم یو مرکی ولور ته تاسو په هم راګرځو چې سبا به د اگست 8 نیټه وي او همدا ډول په بلوچستان کې د کوټې په شهر کې په کال 2018 سم په 8 اگست باندې تر اویا زیات وکیلان چې هغه په یو ځانمرګي برید کې وژل شوي احتجاجونه هم سوي وو. او بیا د سترې محکمې یو قاضي فایز صاحب په مشرۍ کې د پلټنو یو کمیسیون هم جوړ سوی وو چې علتونه یې معلوم کړي، خو د هغه کمیسیون رپورټ لا هم نه دی عملي سوی. زموږ خبریال نعمت الله سرحدي هم په دې اړه د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر او د بلوچستان د اسمبلۍ له نوي ټاکل شوي غړي اصغر خان اڅکزي سره یو مرکه کړې ده. اصغر خان اڅکزي خپل هم یو ورور اسکر خان اڅکزي چې وکیل وو په دغه پیښه کې وژل شوی، له هغه سره مرکه کړې ده او وایي چې کچیرې تاسو اسمبلۍ ته ولاړ سئ نو د 8 اگست 2018 د پیښې په اړه څه کوئ. د ټوله حال په دې مرکه کې
تیر حکومت که د وفاق په شکل کې و، بلکې بدبختی دا و چې زموږ د هغه وخت د کام پرستی پر بنیاد جوړ شوی حکومت او د هغه وخت وفاقي وزیر داخله چودري نثار دا دواړه په ګډه د قاضي فایز صاحب د هغه رپورټ په ضد په خلاف لاړو سپریم کورټ، هغه رپورټ یې چیلنج کی. نو نن هم موږ دا وایو چې کچیرې موږ د دهشتګردۍ د دې بدبختی ځان خلاصول غواړو نو داسې رپورټ کوم د قاضي فایز صاحب په صورت کې راووتی د های کورټ د لارې د سپریم کورټ د لارې پر هغه باید من وان عمل درآمد وسي. ورسره داسې واقعات لکه په زمړه سره چې په آرمی پبلک سکول پشاور کې اوس والا، د مړه سره چې په ثانیا پی ټی سي ټریننګ سنټر په صورت کې اوس و، د کټکوچې مستونګ په صورت کې اوس و، یا د 8 اگست د 2018 په صورت کې اوس والا، یعنی موږ به سنجیده کیږو، موږ به سنجیده قدمونه اخلو. د داسې واقعات نور د وطن تاب نه لري. خدای مکه داسې واقعات پر مخ کتلل سبب موږ د یو داسې پیښ سره مخامخ کی چې بیا به موږ د روکتام کولو په حواله هڅم کولې کې زموږ په لاس به څه نه راځي. نو یقینا پر هغه رپورټ عمل درآمد کول که پاروندو او که د سبا هر حکومت جوړیږي په کار دا دی هغه د دې د پاره قدمونه واخلي او پر دې عمل درآمد وکړي.
دغه وخت په بلوچستان کې سکم ګوند حکومت جوړولو په هڅو کې بوخت دی، تاسو هم دغه ځان اتحادیه کې شامل کړی دی، که چیرې ستاسو حکومت رالی تاسو به څه وکړئ د دې لپاره؟
یقینا زموږ به د اسمبلی په فلور اوله خبره دا وي چې د 8 اگست د واقعي د هغه رپورټ پرونا کې پر هغه رپورټ د عمل درآمد پرونا کې د دې واقعاتو د مخنیوي لپاره باید قدمونه واخیستل شي. او د کوم کمزوري چې نشاندهي د قاضي فایز صاحب پر رپورټ کې سوي دي پر هغه باید عمل درآمد وسی، داش نشاندهي مخته باید پیښ نشي. دا به زموږ ډیماند یو بل کزدا تا ته هم چې زموږ د خپل هغه چا سره چې امید لري امکان لري چې سبب حکومت په هغه کې اولنی خبرې دوی درې زموږ دا وي. اوله خبره دا چې داش واقعیات لکه موږ سره چې په 8 اگست وسو، داش واقعیات چې د موږ سره د پی ټی سي ټریننګ سنټر په صورت کې وسو، داش واقعیات د کټکوچې مستونګ په صورت کې چې وسو، یا په آرمی پبلک سکول پشاور کې وسو، ول د دې د مخنیوي لپاره باید یو سنجیده قدمونه واخیستل شي، سنجیده سوچ وشي. دوی مغټه خبره زموږ دا ول چې کنور موږ هیڅ نه وکړو په خپل دغه پیریډ کې د حکومت چرڅو وخت چلیږي، کم از کم د سی پی ایک د لارې موږ ټول بلوچستان ته ټولې پښتونخوا ته فائدہ ورسو. او درېمه غټه خبره ده چې چونکی خیبر پښتونخوا او بلوچستان دا ټیم د دهشتګردۍ زیات په ضد کې دي، په کار دا دی د دهشتګردۍ د مخنیوي لپاره پر حکومتي سطح د یو داسې پلان ته موږ پرمختګ وکړو چې د داسې واقعاتو په سبا کې مخنیوي وکړو.
قاضي پزیسا رپورټ کم کمیشن کم رپورټ کړیو، هغه کم ټکی دي چې تر اوسه پرې عمل نه دی پر سوی؟
بیخ ډیرې نقطې دي، بلکې که ته خدا خبره کوي سره دي چې دوی وایي موږ پر هغه عمل درآمد وکړي. عمل درآمد خو لیرې خبره ده، دوی د هغه رپورټ په ضد سپریم کورټ ته ولاړو. سپریم کورټ کې د تیر وخت مرکزی وزیر داخله چودري نثار او زموږ صوبایي حکومت چې هغه ټیم ده ډاکټر مالک په مشرۍ کې دی باقاعده چیلنج کی دا کار یې چیلنج کی د قاضي فایز صاحب هغه اخیستل شوي قدمونه وغندل. نو یقینا عمل درآمد خو لیرې دا خو نه.
تاسو مونږ په ټولنیزو وبپاڼو هم څارلی شئ، فیسبوک VOA Diva، ټویټر @VOA Diva، انسټاګرام VOA Diva، او په یوټیوب VOA Diva News.
د دیوا قدرمنو اولیدونکو د دیوا خبری خپرونه هم په دې ځای پای ته ورسیدل او په څو شیبو کې به د دیوا ډاکټر خپرونه پیلېږي. څنګه چې تاسو ته وړاندې مو ویل چې په دې خپرونه کې به میلمانه هم وي ستاسو سره چې ډاکټر احمد ضیا مخلص به وي او ډاکټر سایمه به وي چې د معدې په امراضو باندې یا په تکلیفونو باندې به ستاسو سره غږیږي. د دې څنګه مخنیوی تاسو کولی شئ چې وکړئ په دې به هم ستاسو سره غږیږي. او که تاسو غواړئ چې په خپرونې کې برخه واخلی تاسو کولی شئ چې ټلیفون هم وکړئ.
بالکل کوربه به وي زموږ همکار مجاهد جواد او د ټلیفون شمیرې دي 001-202-205-003 بل شمیره ده 0800-00-00-09-00.
موږ به هم ستاسو نه واخلو اجازه. د دې خپرونې قربانه وو زمونه زه شهید
او زه نصر کاکړ
او د دې تر څنګ تخنیکي اړخ ته زموږ همکار و د دې خپرونې پروډوسر نایله محمد. اغوینم ډیره مننه کوو او تاسو په لوی الله سپارو سلوړه و آباد اوسئ.